روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیع عیار کوي. په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو. حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي، بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوی کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یوه ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی، بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملي لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د زړه له کومې وړاندې کوم. ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را باندې راته وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي، یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب. دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه که لومړی لنډ رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
من نگرانم نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت به ځان باندې قبلوي. که چیرې پشو، سپی، موږک او داسې نور حیوانات وګورو یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي دپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي دپاره، د خپل خوراک دپاره په همدې هڅه کې دی چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي. نو که چیرې موږ دغه څو کاله پخوا د کرونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونه ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغو پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر وروسته د کرونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یوه انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته ورانتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي، په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحي وضعیت. البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بې له شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی؟
مونږ معمولا د خلکو نه یو چان یو څه غوره، فلانی نفر داسې شو، فلانی داسې شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د هغوی سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلق کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضی سره، امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډیر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سره کار ورته نه دي او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي، هغوی په دې شانه کم پوهېږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې دوی د مرضی علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلی، د جن وهلی، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دی چې مثلا وپوهیږي چې دوی اصلي علت څه شی دی. بله خبره دا ده چې یو طبیعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري، او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا، آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې د دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتېږي. مګر دا په دې معنا نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې دوی مقاومت زیاتېږي.
وبخښئ، دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي، او وروسته له هغې نه وروسته له لوبې نه باید حتما خپل لاسونه پریمینځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې هغول ته عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډېر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دغه ټول بدرفت په کوڅو کې د حیوانات او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغېدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبه په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو دپاره صابون یا ضد عفونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کېږي چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
ما مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
سلام محترم استاد.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه محمد ابي احمدي هم بغلان مې زنګ ولای محترمه جوړ لوګ سي کې ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
مننه خبرونه ته خره غلا ستاس خو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله صاحب، مننه تاسو ډیره مننه وکړ چې ډاکټر صاحب مونږ ته تاسو دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلک وګوره تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویل مونږ ډیر بیا نو راځو تقریبا اس بل سي ته وګورو د شه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې تنه موږ تاسو ډیره پیړی کې کیسه دې چا خبره یو ځای د تاسو ډاکټر صاحب په شپې خلکو ته شي باندې دغه سپایي په مشمال لپاره اس بل سي دغه شان ته باید خاص توجه وشي په ټول کې یو افغانستان یو جمهور امر د تکلیف محترمه کته چې روښنو ته راځو یو ګورې دا ولا ته کې خارو کې ډیر مشمال دی یو ګورې په ناس نه شخته دي تقریبا یو ګورې سره بغل وي او رقم سره بغل نشي دې مکروبي سي یعنی تقریبا ډیر دوازر باندې فکيږي نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي نو دواګانې شګور مې کوي پته دي نو هغه ومنې چې ټول ګورو تکلیف سم خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمال ته نه کوم یا ضرورت سندونه چې جګ دي نه زړه مرمنې یا زړه نه نه دي په دغه خپل دي مامور په تاسو نه پاک وګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دغه مشمال ګورو تکلیف سم محترم نو کوي تمره وګ دسمې دغه بابا ان کې رقم ته مکروب خري نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ ته خاص یو فرمول نه درسته دغه ته توجه شي کومه ته توجه کو ته قسم محترم یعنی مرزي ناروغي هم کني شي یعنی په خپل باندې موږ خپل مقصیر ولا شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه ولا شي موږ څوک سره کوم ګوښ مشکو وي یعنی ته باندې موږ ته وګورل درته غیر شي دي په دغه خپل باندې یو موږ ته هو چې دا خپل شي موږ خرسمر وحبادي او خرسمر وحبادي هو ساتو بیا نه ساتو دغه خپل باندې نظر غواړو ډاکټر صاحب محترم
ډیر زیات مننه احمدي صاحب ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورې د اوریدونکو
بلې ته اوسنه مې ورده د غوې د زپلاس پوښمه چې د دوی د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحي او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترم دوست، د نظافت عمومي اساسات ټول ته معلوم دي، خو بیا هم د تاسو په توجه کې ماشومان کولای شي هر چي تلوب وکي، دوی باید خپل لوب وکي، خپل ازادي ولري، مګر د دوی سره ډیر مهم دا دي چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ماشومان دې ته متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی، یعنی هر څومره چې موږ د مخه ماشوم د حفظ صحت متوجه کو امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا ورپوهول شي چې شی پاک او شی ناپاک دی او چې شی مریضی چې شی ده او له کوم لار نه سره کېدای شي چې مریض شي او څنګه دغه مریضی او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکي نظافت ورکړه شي. هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ څخه همدا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپله نظافت مراعتوو، لاسونه مینځو او خپله پاکوالی او نظافت ته متوجه وو، ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کېږي دا اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري، ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبېږي، ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې ننباسل کېږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او د دغه څاګانو اوبه صحي نه دي، ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي.
ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. کچیر دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایشول شي وروسته له هغه نه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد توصیه ده که چې دغه نه تر هم ګټه وکړي، مثلا کچیر یو خوراک پخول کیږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي. ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هره ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوهجات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغو کې د مختلف پارازیتونو اګۍ پکې وي او دغه اګۍ کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجوې مرضونه ماشومانو او غټانو ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پاخه ټول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمینځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، په مالګو اوبو باندې پریمینځل شي بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو په سینه قدر و ملمنو ترني کې له احترامات رند کوم.
وعليكم السلام ستاسو
همکار دي تو خیم د زابل ولایت
تو حساب هر کلارنس راغلی.
مننه. مته ستاسو ستاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې و مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله نو رپټه تو کوي اوس بیا ته الاس و خلاص شو.
مننه. تو حساب د خبرونه پروګرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منای وکړئ.
مننه. موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې یو ستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاک شان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن دی، یو مهم عنصر د په دنیا کې د انسان د پاره، بلکې د هر شي د پاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي، که د خوراکي توکو وي، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا داسه ځایونه دا کنارابونه دي، دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې مانی وشتې لیدلې دي، چاپې مې وشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانو څخه راپوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې نړیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پره نظافت په کښې مراعت ده، هغه په کوم ملک ده؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم وروره، زه د تاسو په خبره باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحي او د موهید د پاکوالی زمینه بسایده کی او دغوی پر مثلا مختلف مسابقات کی او وروب یعنی چې نظافت پاکوالی د موهید پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی مثلا د په شکل د مسابقه چې یو مکتب درمل مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو ته جایزه ورکړ شي ماشومان ته جایزه ورکړ شي دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې اوبه څکي هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چیرته ونه غورځوي دغه شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راهبوه هڅوي او تنظیم شي چې تر څو چې خلک وپوهېږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما برای به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیقولی شي
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلود پخوا هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دا دی چې څو ځلې د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پریمینځل شي دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته راننوځي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اغېږي هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ د هغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي تشناب یا بدرفته تلل په ناپاکا په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لاغه به لاس مینځل درست نه دي په دې خاطر مخکې توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیړي په نامه یادیږي هغه هم په بدن باندې د پوستکي لاره انتقالیږي ځکه نو که سړی خپل دغه سي تناسلي آلات کېدای شي ورانتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشناب بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي دا یو او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننه وزي یا سترګې خارښ وکي نو دې ته شاید پام نه لاسونه پاک دي کنه نه خپل سترګې مخي او دا ډیر اشتباه ده چې په ډیره سادهګۍ سره په سترګو کې میکروب داخلي دی شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده ما لکه چې په خوام یاد کړم چې د کورونا په وخت کې چې چیرې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې ده د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره ښه مسایده ده سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد که د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې ډېر زیات لیدل کېږي نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یوه انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي، په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پارازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراک و بلکې د ناپاک مینځلو د نوکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغۍ بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغو او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو کې مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه ووایاست. ستاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحې موضوع ده. دا چې حفظ صحت څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مخبله پوښتنه وایست.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب العلم زبیح اللہ د وردګو ولایت څخه در سره اړیکه کیمه.
زبیح اللہ جان، راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید دي سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وېخته لاس هر څه دی باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کې موږ څه پوښتنه کوو؟
ډېر زیاته مننه زبی الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبی الله خان پوښتنه خو مو واورېدله، ښایي هدف به دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنۍ حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوښولم، مهرباني وکړئ ځواب وایست.
کیدای شي چې داسې وي، مګر د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زبر سره موافق یم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې زه نه پوهیږم په پښتو کومه اصطلاح ورته
مروجه، مونږ ژور خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرضیو علت کېدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکتیف مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیرو امراضو مخنیوی کېدای شي. د هغه لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه ځغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین هر د مذهبي نقطې نظره که مثلا دوی هر څوره چې سای مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 15 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 15 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بې نظمي وه او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2001 کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریا د دې څه شی وو، په کومو ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه وو، ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله معلومات درکړم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد د دې نتیجه ده، نو دا خپل ثابتولی شي چې داسې یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایاست. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغه کېدای شي. مثلا اغه یو مرض د بدن خارښت، بعض خلک په نامه د ګرګ، زرم په مقابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه باندې چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کې یو سړی
د جلدي ناروغي ده.
او دغه اگی د دغه پرازیتو د نوکونو ساتل کیږي، که چیرې په دې وینه نفر بل نفر ته انتقال کړي او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستی یا د پوستکي مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کوي، ځکه د خرمېړې مرضونه دي، دغه چې جراپ پارابي ورته وایي، او په د ایران خلک ورته ګال وایي، او په افغانستان کې په نامه خارشتک مشهور ده، د دې لار نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنۍ څخه یادل کیږي، چې هغه هم دا زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک مرض دی، حتی کېدای شي سړی پکې خپله لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخښئ، په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده بل ده؟
بالکل بالکل، هم دغه ده، دغه د کوکري مرض دی چې ډېر ناخواله مرض دی، او د یو انسان بل انسان ته په ډېر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسود مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما پخوا یاده کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نوکونه لاند شوي نیوی او تر هغه لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو اگې ځان نیولای وي، نو هغه کېدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلفو امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایشناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجې مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی خځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایې چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنی مضر هغه دي پکې بکتریا او دا شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د کو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال د مرض دوی ته کم ده. مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغسې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. ل جرمنی نه ډاکټر صیب شیر د دې خبرونه میلمه دی او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنه لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ وهئ 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول مقدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
په خیر راغلاست، هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خدای خوشاله کوم محترم نوري صاحب، مخکې درې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم. نو تاسو د تخنیکام کاران سمې په ډیر درنښت اجازه توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سې کور دی نه چې د ازادي راډیو د نشرات سره دوی مننه لري. دا تاسو د رسمي د طریقې کوم ډیر ګټه ترلاسه کړی دی. نو دغه یو ونی کړی چې د ازادي راډیو د نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دی. خدای پاک دې وکړي تخنیکام کاران دغه مشکل حل کړي، ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي محترم نوري صاحب.
خامیره باندې د خوبوشي نو سره ملمنه هم پښتنه لري کنه.
و قربان سم نور صاحب، موضوع په انسان دغه د نظافت نه
باندې. bale bale د نظافت موضوع دی حفظ الصحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليتي په نامه باندې یو مؤسسه ده. نو دغه خوردوا کو ماشبان سره مرسته کوي، د دیوز کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانی هم دوی ښه کار معلومات خلکو ته ورکوي، ځکه دا خلک چې دلته ورځي نو ډېر بیروبار تقریبا 100-150 نفر د دیوز کورنۍ. نو دغه نظافت پاک لبانی ډېر ښه پوره کافي معلومات ورکوي. نو زما پر نورو خلکو باندې هم دغه ځار چې نظافت مراد کی، ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دي نوري صاحب محترم چې خواړه خوري، مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټه لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دغه لاسونه چې دغه لاسونه لا دوی نه پیولي بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دغه راځي محترم نوري صاحب چې خپل په مسجد ته نو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوا ورکې دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوا ورکې دغه وړې راشي محترم نوري صاحب دغه نو نظر وبل پستان د نیمه ساتن لرم.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. او بخې یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د ښه ساتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست؟
قربان سم محترم نور صاحب مل دې څه زده کړی دی؟ ګور اول مزه غزه مې زده کړی دی د جندرانو مشته دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل حاجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ ورسره بعد لاسونه په صابون ومینځي ډیر مثال د خبرې د ګټورې خبرې د بخې باندې ازیا ذات د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي مثال تاسو داسې مکووي دغه موچان چې په خپل کورې کې مپرې په لا وتاکو باندې خپل لا وتاکو په دروازو باندې جالي دغه چې ځکه موچان هغه شی دی چې مثال میکروب دی وځي سبل ذات انتقالي ډیر داسې ګټورې خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي خلک ډیر ذات نه خوشاله دي
ډیر زیات مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطر ښه کنه بیا نورې پښتنه لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه ته ګوته وکړ او دا ډیر خوشاله ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمینه برابروي او هغوی خپلو اشتباهونو ته متوجه کوي او هغوی ته نظافت ور په ګوته کوي. مګر یو بله خبره چې زه غواړم هغه د ښځو د حفظ الصحه په مورد کې ده چې متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دي او د ښځو د حفظ الصحه په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په ښځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې ښځې اصلا د هیچ چا سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحه په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوی کیدای شي. همدا توګه یو شمیر زیات امراض چې د دې باعث کیږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کیږي ځکه که چیرې یو شمیر میکروبونه د واژن د نارې بدن ته ورداخليږي کیدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چې وروسته د ماشوم د ندرلودلو علت کیدای شي او دا چې نور امراض دغیله د دې لار نه انتقالیږي هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د
ډاکټر صاحب شیر کوي لږ په تفصیل سره وایست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي کې یعنی یاو دوه درې داسې ورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا په دغه پیغام ته څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د غوید مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شایان د ښځو لپاره خاصيږي آیا ښځو ته ټول ته دغه دسترسي شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوید څخه استفاده وکړي ځکه په خوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله او هغه بیا منځلي چې دا نو ډیر غیر صحي شی دی. کچیر د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پاره استفاده کیږي او زنه پیګم ته څومره په افغانستان کې دا مروج دي او هغه د افغانستان کې شته چې د خوځ تدوی ته د امکانات شته چې د خوځ څخه استفاده وکړي. دا به ډیر مهمه خبرې وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید خځ ته په ډیر هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته به سي ورچي. په دې خاطر دا شای ډیر مهمه ده نه پیګم ته څو په دغه پروژه چلته ده آیا د خځو سره دغه مرسته کوي او کنه او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وسي وساتي او دغه زمينه ورته امکانات ورته برابر کړي.
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد
کړه. بله او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په غوږ ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه ځکه دا غوی نه یوازې په خپل به مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شانه هغه کې چې نور ته امراض ورداخل کی. په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوی نه باید استفاده وکړي شي دا غوی ته کومک وکړي او تبیره د لاس منزل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غوی حفظ صحت ډیره مهمه ده چې خپل لاسونه ورته همیشه پاک پرېمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. شیر ما په یو ځای کې اوریدلی دی، فقط لوستې مې نه دي، چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلی مې دي چې د لاس په ورغوي کې، د انسان د لاس په ورغوي کې هم میلیونونه نالیدلی ویروسونه یا بکتریایی بولی، هر شی چې بولی، یعنی میکروبونه دا شته چې موږ یې وینو نه، مګر کله چې لاس ورکوو او تماس کوو د لاس په وسیله، دا له یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي. دا خبره که سمه وي لږې لطفا اوریدونکو ته جزئیات ووایاست.
لکه چې موږ دا د لاس خولي یو بل سره موږ د یو چا سره چې لاس ورکوو احساسوو چې هغه نفر لاس یې خولي کړي یا نیرې کړي، همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کیږي، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او د هغوی نه خواهی نخواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي، ځکه زموږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډېره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځل او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت دی، یو جلوګیری، یو مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي. ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعه باندې یو سره سریمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي، او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نور ټولنې کې هم مروج شي، دا به هم یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر، ډېر کسان په ځینو سیمو کې، البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غېږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډېر مهم رول لري، که په غېږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول، یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو، حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کېدای شي بعضي ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سعی ډېر جزئیات باید سره چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقالېدو زمینه مساعده، مثلا هغه دغه سی یو حالت کې وي چې باید هغه میکرو یا هغه ناروغي خپل اوج ته رسیدلی چې په اندکترین توخی باندې زیات میکروبونه بدن ته هوا ته ورانتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې هنوز میکروب ډیر پیشرفت نه دی کړی، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې له مخکې نه ویلی نه شي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري، نو دغه کلتور باید په خلک مراوج شي. مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري، باید په خپله مقابل طرف ته وایي وبخیر نږدې به نسه چې که زه ځان مریض احسام نه چې تاسو در مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپله خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي، د سریمشي د ډېر نږدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمینه دې ته برابره نشي چې مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحې لپاره، د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمېر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او هغوی کېدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي، رطوبت او د مونږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه ریسته کیږي او هغه که ونیمینځل شي او هغه د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي، او د هغې نقطې نظر لار نه کیدای شي پوست ور داخل شي، د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس هغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې هوا له مخکې نه توده شوې ده او نوره هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نه وي موږ کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاریو د مینځلو لپاره، د میوو د مینځلو لپاره؟ راته وایست لطفا.
پتاسیم فرمنگنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازې پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډېر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري. او د هر چاله دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنگنات دواخانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنگنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شئ اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظره چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبو ته یو خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډېر زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډېره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډېره تروه نه وي، ځکه که ډېره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سه غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقو کې ورباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکتران عموما ورته وایي چې مالګه کمه وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي که نه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې نه چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي، وروسته له دې نه چې په اوبو کې د 50 دقیقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر و ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبه سته، مثلا د اوبه سته په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافي دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ ته اوبه ښه دي، یعنې د دې نه چې ځان پرې مینځي له اقل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چې سړی ځان پرې نه مینځي.
بله بله. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وایي د حفظ صحې په باب عمومي اوس چې د خپرونې تقریبا ورسته دو دریو دقیقو تر رسیدلیو که څه زیاتوی ډاکټر صاحب د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب
نو دغه د خزو موضوع یاد شو دا ډیره مهمه خبره ده هغه ټولنه کې چې خزه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحه د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته به د حفظ صحه اساسات ور زده کړي نو د ما خبره ده چې خزه باید پوه ولري هر څومره چې خزه په یو ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوه سره د ټولنې ته وړاندې کړي نو د ما هیله هم داره چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکتران نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي مننه تاسو څخه
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستراو چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل د ازادي رادیو خبرونه روانې دي له تاسو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ
काबल दको लुटती प्राय काबल दको लुटती प्राय समाया जीसी तपक माश की पाहो समाया जीसी तपक माश की पाहो मात मात जाम दसरो लबोन कबिन राक मात शेरिन राक ओस्मान गाउर मात शेरिन राक ओस्मान गाउर
सा 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 रे 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 सा 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 रे 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 मा 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 रे रे रे
Dakandahar Shin Arhandavar Dakandahar Shin Arhandavar Dakandahar Shin Arhandavar Kalar Miwaswa Kalpatake Kerava Kalar Miwaswa Kalpatake Kerava Mata Mata Jam Mata Mata Jam Mata Mata Jam Dasrola Bhuvan Gabin Raja Mata Sheeran Raja Osman Gaur Mata Sheeran Raja Osman Gaur Mata Sheeran Raja Osman Gaur
I'm gonna go to the